په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته بدغه وساته خبري خبرونه کې هرکلی په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیواله راپورنه او تفسیر لرو زمونږه ونیزه خبرونه تاندې هلی به هم اوري خوړومبي د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و نن سهار د پیښور کې ساخوانی جنگي محله کې د اور لګیدو لوجې درې ګودامونه سوسیدلې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غسولو چاري غندلې دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخاني یو چارواکي رابللې او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه جوړه کړې و افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي چې ګني د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خوره کارول شوی د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې د باچا خان په خوندون په برید کې یو وشتنه وجل شو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المانسلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ویډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې ده د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې ده زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کوي بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوي
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې پر باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوې ده نن سهار د پیښور کې ساخوانی جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوسیدلې دي د ژغورنې ادارې ویان بلال فیزین مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 15 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګیدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی په جنگي محله کې زیاتره د پرنټینګ پریس دوکانونه او د سرمنې ګودامونه دي د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو دا وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي دا خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانسې قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده د جرګې او مشر ملک حبیب الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دا غدا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه په خمیش پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دا غدا چې زبان مې یو شی خلم یو شی ان شاء الله چې همیش په دا بچ خپل بچون ورخ میږي ان شاء الله
په یاد چرګه کې مشران پر دې سلا شو دي چې د راتلونکو میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکل لپاره راغونډيږي د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وجل شوي او زخمیان شوي دي د بغلان والی عبدالستار بارز د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر شاوخه یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی د هرات امنیا کمانډان عبدالمجید روزی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې راتراګره په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو سباندې 216 تنه نیولې دي نوموړي د جرمونو د کچې د ټیټوالي یو دلیل له امنیتي ارګانونو سره د خلکو ښه همکاري یاد کړه د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیس هیوادونه د نړۍ په اغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلې کیږي نن د سارنې نړیوالې ادارې د ترغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 138 هیوادونو کې پالیسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلي شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې په کې د تر ټولو کمې درغلۍ راپورونه راغلي وو. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې په کې د تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشتو ځایونو د جوړولو دو چارې ادرولو ته اړتیا لري. د نوموړي د څرګندونې لاغه یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی دي چې اسرائیل د یو پلان منصوري ورکړه چې له مخې به یې 150,000 اکړه نور ځمکه هم د یهودانو د میشتو ځایونو جوړولو لپاره کارول کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلې او وایي د نوموړي د خبرې ترهګرو ته یوه پلمه ورکوي او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بېطرفي له لاسه ورکړې ده. وروستۍ خبر ده چې له واټیکان څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي د نړۍ د کتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واټیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د یو شخصي ملاقات پر مهال په تهران ټینګار کړی چې د ترهګرۍ د زیاتېدو او د وسلو د قاچاج په مخنیوي کې د خپل کردار ترسره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چانیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اورېدئ شئ. د پاکستان د بارونو چار وزارت ویلي دي ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد درنه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
او چارواکي وایي قبایلی سیمو کې ورنټل شوی 300 سکولونه بیرته جوړ کړی دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دین هغه بیرته آباد شوی دي. نور چې سور هم دي هغه استیمیټ لګیدل دي.
زمونږ ونی ز خبرونه تاند هلی به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړمبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نازب الامور غوښتي او پر بچا خان پوهنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. په دغه اړه نور تفصیل زبی شپق په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغخته او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوی چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د بریت له افغانستان اداره کوي او دغه هیواد سیم کارتونه یې کارول چې په دې اړه لاوړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم درس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور لاره له افغان حکومت غوښتنه شوي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه د خپل خاور باندې یو بل پرځت نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کله کې د لوزنامه پابند کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوزنامه سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار تر سره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوي وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
راپور مورده اوریدون کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پیښور په سکول د برید وروستو د پاکستان حکومت او پوز د نیشنل ایکشن پلان په نوم د ترهګرې ضد یو کړنلاره جوړه کړه. وی ویل چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات کوي. بیا په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نیشنل ایکشن پلان په موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواره ډله په لویو حمله کولو کې بریالی شوې ده؟ پامیر ساحل په دغه اړه راپور راکړي.
تیره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوا تر هغې خبري غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه داوا کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوا رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاوانی نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
غلطي زموږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریخې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوال اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خوای په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسۍ یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یېرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخواني حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي نو همهغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې د ازادۍ د ستر مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان او د عوامي نېشنل ګوند رهبر ولی خان تلین ولمانځل شو چې پکې د عوامي نسلګوند مشرانو په ګډون ولسی غړو هم برخه واغسته. د غونډې د وینا په وخت د عوامي نسلګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتنه کړې ده چې په هیواد دننه دي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وشي. تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې و.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چارسده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان په هنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دہشتگردی تش د دہشتگرد په وجلو او په ختمولو معنی نه ختميږي، انتها پسندي تش ته انتها پسند او په ختمولو معنی نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه معنی دہشتگردی او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچا باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده. کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خټول قام او ریاست لبپری په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرتا کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دہشتگردی دو انتہا پسندیدہ در ریاست پاکستان ذمہ واری دا جوڑے گی چد آگے خلاف کاروائیوں کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونه وی کال په عمر کې د 1978 ایسوی کال د جنوري په شلمه نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 98 کال په عمر کې د 2008 ایسوی کال د جنوري په شپږشتمه نیټه وفات شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د فرټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې ورنکل شوی 300 سکولونه بیا جوړ کړی دي. په دغه اړه د سیمې د خلکو سره نظر دی دغه غوښتنې سدي دانی ساجبل پر راپور کې وو.
د فرټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړی دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فند کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړې دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچ شي چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغې لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوسه پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی، او هغې دپاره چې زمونږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زمونږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د قبایلی سیمې خیبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمیدو وروسته شاوخوا 80% د تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېرې تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سے 30% سے کم ایریا دا اغا سلک دا لائن آدھا سیچویشن دا کرتی کال دے ہم دے اغا لائن آدھا کنسل کیونکہ 6-7 ایرز دے پاس دا مارا کو لاؤسل ہوگا نو انڈولمنٹ سے کم دے اغا من سے رہتا ہے کے جی ون کے زیاد دے باقی نو کلاس نا لا دون آنے بھی شروع سے رہے دن 95% سے کم دے اغا دسپائی بھی اغا سے مونگا ٹینٹونا لگو لگی پا ٹینٹونوں کے
شازیہ شریف وای وسلوالو چکم سکولونه ډنکړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولي او ماشومان ته پکې ستکړې ورکوي. شازیہ شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو او تنخواګانو ترکو نه ترلاسه کولو لوجه هم اکثر سکولونو ته ورتک پرې خو دي. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او سم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نورم خرابېدای شي.
اور ڈیم سکولوں اگر بمونو سرا پروتی جی ڈیر خلق دا پاٹا آئی ڈی سی جی اگر فارم سے سسٹم حکومت نے ڈیولپ کرے او بندا آرٹیکل 25 اے چرے چاغو فنڈامنٹل یا بنیادی یا حق دے رماشوم تو پاگے بانے پا پاٹا کے اس قسم عمل درآمد نے کی اور دا ہو یا دے وطن قوم خاص کر پاٹا دا پارا یو خو سبون نرے او خو خبر نرہ
که هم د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو د هغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس. او سره د افغانستان د سولې پروسې ته افغان لسمشر کې طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خای نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شاملې شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ نجیب امیر په دغه موضوع د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وای د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونه شي حالات خرابول شي. متی الله خروټه وای بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي. له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت همدارنګ هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج دی هغوی ریښتینی حادثه د سولې ته ونه کړي چې د افغانستان د حکومت دغه قهرمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه درجې رسولی هغه قهرمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي.
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش لغونډې وروسته اوس د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
موږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړه یې هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان افغانستان امریکا چین دی هغه باندې باور مند دي. په نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوي دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوي یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم افغان حکومت یو ګډ حکومت دی، هغوی هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسان یې په ژبني لحاظ باندې طالبانو راتګ مخالف دي، بل شمېر کسان یې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټي سر معلوم شي. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی او کیدی شي د هڅې ګټورې تمامې شي. محمد نذیر احمدزی د مشال لیډو افغان څنګ سره په داسې وخت کې خبرې کړې دي چې د افغانستان د بارنو چارو وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره به خپل هڅې کوي. دغه خبرې اورو.
ما په اند مونږ ته یوازینی مهمه غونډه هم دا چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنی او چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ خپل هم ولسی جرګې لري جلاله قوم جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړه، موږ ورته ویل چې باید موږ سوله کو ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې ز خپل دولت باندې فعلاندا اعتماد لرم، ځکه چې غوی دوه مجلسونو سره هم دارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسيونو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټول سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد ان دوی خپل هغه طرحه غوته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ څه وسی برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وروي. د سیمه ییز بیا څوک وایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګندای چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. د ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې اخري ځل دوی ته یو پیوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبيني چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبيني پر ځای بولئ؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درکړې ده، وضاحت ته راویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د مونږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي چې فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه ناامني یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته ناامني ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دل کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د سهار لسنی بجې کې دن کې دی د انیس حاجمل لا مهم خبرونه او د خبرونو نور صورت د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او زمونږ ونیز خبرونه تان دی هله د ته هم وړاندې کوو خوړم به د دیو خبرونه
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرین په خبري شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي را بللې او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان په هنتون د برید منصوبې جوړ کړې و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي د خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین المانسلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړي. نن سهار د پېښور کې ساخوانې جنگي محله کې د اور لګېدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 5 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان د عثمانزو قبیلي مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. دا خبره تېر ورځ په بنو کې د عثمانزو قبیلي مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د درغلی او د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. او د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د مشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې دا خبرې کړې دي.
مهم خبرونه ورده اردوونکو سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتر دي او دا غینا مهم ټکی وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادریه کې لیکي خیبر پختونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. د لړکی د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې ځند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دی او دا چې د بجلی د رایلټي په مت کې یو سل سلور سلویخت ارب روپۍ وفاق له صوبه خیبر پختونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق له خوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي خو اکثره وخت کې په دې کی بے انصافی شوی دا او دا زنڈ کار شوی ہم دا ادھر یہ وڑان دلی کی دا وقت مل پا حالات جنگ کی دے نو پکار دا چی پکامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی دے صوبو کو مبرخہ جوڑی گی چی ہاغا وفاقی حکومت زر تر زرا ورکڑی زک چی ہم دا دی پیسو پا وجہ دو صوبے دولس جون خکی دے شی او صوبے پا معاشی توگا ترکی ہم کولے شی نو پکار دا چی وفاقی حکومت نور لزنڈ کاروا نخلی او صوبو تا دا خپل حکومت ورکول سر سر خیبر پختونخوا تا زیات برخہ ورکڑی زک چی دا صوبہ دا ترخگر نه زپل شوی صوبه ده. بلپلو د پیښور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل اداریه کې وایي چې د باچاهان په هینتون انتظامی د کوم دولسو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حملې په ضد کې راغلی خو افسوس که دا احساس انتظامی ته د حملې نه مخکې شوی وي نو دومره بده پیښه به نه رامنځته کېده. اداریه مخکې لیکي چې اوس د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت نه کار وانغستې شو نو ډیر سیزونه به مخته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری ځای انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهن پوهنتون حمله کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شامل دي. ادریا اخري کې لیکي چې د 400 پوهنتون دولس غوښتنې ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې د دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه پوره کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او د دې کې سکمه را وستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونی شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډن ورځپاڼې یو لیکنه کې وایي، ګارډن ورځپاڼې په راپور کې لیکلي دي، په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان که څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړي، خو په هغه هیواد کې د وسله والو ډلو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار ښایي وخت ونیسي. بلخوا د بی بی سی په یو لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسله واله ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي، په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګر بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تیښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي، په پاکستان کې د نامنای په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه، په پاکستان کې فعالو وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي، او دا چې د وسلوالو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي، که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي، په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونو ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کولی شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه، د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي، دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځان ته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په راپور کې ویلي دي، ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کم وي. بلخوا د ایران چارواکو ویلي دي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي، او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر اتلسو کالونو لږ وي. دا دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په شپږشتمه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دي چې دای هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمره کې پرې د جرم تر سره کولو تور دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دي چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دي. یادې داروای دغو کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 300 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن میشته اداره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي، لدې وړاندې د 2015 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلې ده چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي، او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 300 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 300 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملی کېدو وروسته له مغربي هوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی وو چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزاګانې زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په قاچاق تورن وي.
داریس اجمل راپور مورد اوریدونکو. اوس د ډی پی ای خبري ایجنسی راپور، په دغه راپور کې راغلی دي چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هند سفر کړی دی، او د هند د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره هند سفر کړی دی، او په دغه موقع باندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي. نور حال ملیحه میرزاده په دغه راپور کې راکوي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لکھی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند نه پورس د هند جمهوریت روز منزلو پر محل خصوصی میلمو ایجنس لکھی په دغه موقع په نوی دلی کې سخت امنیتی تدابیر نیول شویو ایجنس لکھی د صدارتی ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجی او وزیر اعظم نریندر مودی سره یو ځای وو ایجنس لکھی مودی اولاند ته د مشر میلمه په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د تیر کال د نومبر برید پاړه خواخوږي او همغږي وخایي ایجنس ته دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کې چې په خار کې د ترګر په خوده مخنیوي په خاطر خواشا دیر سره پولیس او د نیم پوځي ځواک سرتیری ځای پر ځای کړل شوی وو ایجنس لکھی دغه امنیتی تدابیر له هغې وروسته ونیول شو کله چې این ډی ټی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ ایجنس وایي په هند کې په تیره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو د ګل پورس د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونیریږي نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نخه کولو ژمنه وکړه فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه په هند کې د جنوري شپږویشتمه د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته
د ملیحه مرزا د راپور مورد او سرزو بنو تا چته چې په بنو کې د اوتمانځ د مشرانو جرګه شوه دا په دغه جرګه کې په سیمه کې موجود قانونو باندې غک شوه دی چې د یووالي مظاهره او کیو د اختلاف ښکار نشي عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي
جرګه مشرانو په خپل خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅه ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لری کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ډی پی شوی دي قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وی خو همیش کوشش دا غدا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی یو به خبره وی ان شاء الله چې هر خبره چې وی چې منځای په یو ځای وی کا په مارکیټ ځغړي کا په خور ځغړي کا په سیاسي لول ځغړي کا په ایجنسی ځغړي ان شاء الله میش دا امید کړای لري چې دا همیش بچون دغه سپ خمه شه پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دا غدا چې زبان یوشي خلمه یواشي ان شاء الله چې میش په دابا چې خپل بچونه ورخمږي ان شاء الله
پیرا کل شاوای جرګه مشرانو کې په خپل منس کې توڑخ کاری خدای با په هر صورت اتمانځ یعنی د وزیر او داوړو ټوله قبيله په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دي
سالویر میاشتې 15 میاشتې شي چې خپل د جرګنه میزون لشکي سایر تکړه د په واجه ده چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلې وخصتي دي حکومت وخصتي دي زنه د کوم خلته نن چې کوم د په وزیري د وړي خبره روغله میجو ته وي چې وزیري د وړي پرېږدي او توسه چې کوم د اتمنځای جوړه کې لکه سرنګ د میش پلاری نه کې د اتمنځای چلاول یو کوشش دادا چې میج اتمنځای جوړه کې چې میش د ټوله جرګه یو شي د ایډی پی زه و دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې هغه څه مشکلات وچا مشکلات حل شي په داسې حالات شي مش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شي د اتفاق چې مش چې سپره جوړ نه وي مش په داناز په مش وزیت مصیبتې لار سي
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیښ کړل او د ټولو وزیر او داوړو نه یو نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانه میاشتې په لسمانه ټای بیا ټولو اتمانځای را وبالل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو سوخ شوی دی زمون د ونیز خبرونه تاند هلی د نن پتان دی هلی خبرونه کې د قبایلی سیمو د خزو په کار روزګار خبرې کوو دا پروګرام فرخنده اسد وړاندې کوي
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په قبایلی سیمو کې د ښځو په ژوند او کار روزګار خبرې کوو
پردا سیستم صرف دی لاله وا خزه په پټو کې کار کولو او چې کله خزه په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي هغه شوتلې روري بي یا هغه سبزی روچتای التا
او د هندي فلمونو د هنرمندې دیپیکا پډوکون په اړه هم تفصیل درکو
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق
بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق.
د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قبایلي سیمو کې د ښځو لپاره د دستکاری مرکزونه جوړوي چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي. خو بیا د فاټا خلک وایي حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان وایي داسې اعلانونه حکومت په تیرو وختونو کې هم کړی دی. دا وایي
بس چل دے بیبی چې رختیا ورزی دروغو کډه والی رختیا ورسېدل نه مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مه بیا ودرولې مه بیا خوړلې مه بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارت وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکاری په باره کې تا پوښتنه وکړه. زمونږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمند دي هغه په دستکاری ډېرې ښه پوهې دي او ډېر ښه محنت کښې دي. د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم 1999 شپږ نوي دا بیبی ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي. خدا به په خوا ملکانو واخستل دا سنتر یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنتر راکا. په هغه سنتر کې به خاله نوکری وا د چپړاسي نوکری به وا د بشتی نوکری به وا دا اوبو راوړون کی نو دا به زوی کړو وراره به کړو ښځه به کړه ورندار به کړه دا تنخواه به جیب ته اچوله او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکه خپله واخسته په تعمیر کې به په ژمي کې واخه کې خودل او په اوړي کې به میلمه میزما یا عام ملاړو پوه شوې. نو هغه چې کوم ده دا اوس دا خبره چې تا کړې ده نو چې موږ دستکاری دپاره میټنګ وکړو فاټا ته مدا وکړل فاټا مدا وکړو فاټا سیکریټ چې کوم ولاړ دی جوړ دی د فاټا په نوم بیبی پاک ویل دوه بنې کوي. زه پاکه ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده زما په قبایله خور لور ده. نو اوس به هم دا چا میټنګ کړی د پیسو په ویسه چلو چې د فاټا دپاره دستکاری سنټر جوړو. دا دلته یو اسټیټ یو پروګرام جوړ کړی وو لایو وډ به ورته وی او دا به ورته نو ما کا ډیره خاندار اغله زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخشته فاټا سیکریټ
ها
نو وې په دې کې د دستکاری کار کیږي مال تاسو ما ته لګون د دستکاری خو خای دا په دې کې بیبي د مردان دی خو خو د چرسدی او د یوزي بلزي زنانه برتي کړي وي چې ورغلمه دا غید دی خان او د ملتان د یو څوک شیدی راوړې میز یې خې مال دا خو زمونږ د فاټا د کلچر کې شیدی نه دي. د فاټا کې شیدی خو پیژنم تا باندې د سوت وزیرستان کې شیدا کاری دا و برکی فیملی دا کني ګرو مرته وای د دې ورمړې ډېر هنرمن دي دي ډېر کاریګر دي. مال دا خو تاسو دروغ وای وای ډاکټر صاحب څوک ته پوښتئ نو ما ورته چې خدای مبخه خدا ساتې زموږ په وګو مکه وای مونږ خو مړ کېږو هم وای ځورېدلې او شرمېدلې شرمېدلې مونږ یو او ځورېدلې مونږ یو. دلته خېټه تاسو په مړاوي او موټرې په اخلي او ګاډي په اخلي او در په در مونږ یو خاور په سر مونږ یو او الټا انټرنیشنل ستاب نه په مونږ باندې دهشتګرد نوم هم دی چې دا قبایل دهشتګرد خو خیر چا چا سره به بیبی راسه چا چا سره به جنگ کوي.
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خصو د پرمختګ لپاره سم منصوبې پیل شوي او آیا دغه سر ته هم رسیدلې کنا په جواب کې دا وایي
بالکل بيبي زما د موسسه سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونرو چې هغه په ډیر لګه پیمانه باندې فندنګ ما ته کو ډیر ښه موکې وي او ډیر ښه کار خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار لپاره کار شروع کړی وو. کالجونه مرته زیات کړل سکولونه مرته زیات کړل جنکو ته زنانا ته کا هغه خلک پاتې شوی کې د شي چې فاټا ډیولپ شوی وي کار په زیات کار پکې شوی وي. خدا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د مولا چکم نه مولام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وی هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونگا پا قبائلی جبا کی غین دے ورطا وی دا طول دیو غین دی کالا دا طول دیو غین دی پیدایش تے
نو دوی هیڅ نه کړل دی قبایلو ته. او قبایل چې کوم څه خپل سرمایه وا په مډل ایسټ کې ګټلې وا, کورې د غریبۍ جوړ کړی و, چرګې غوا سیخې کړې وې, خپل ژوند یې کو دی, هغه نه یې هم ویستل.
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکورۍ ژوند کوي, چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان شامل دي, او دغه خلک وایي روانو حالاتو یې کار روزګار او ژوند سخت متاثره کړی دی. په تیرو سو کلونو کې د قبایلي ښځو د ژوند هر اړخ بدمنی متاثره کړی دی. د پېښور یونیورسټۍ یوه استاذه امینه نصیر وایي په ټولنه کې د تندرو فکر د خورېدو زیات تاوان پښتنې ښځې ته رسېدلې, ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په ځای ودرېدلې.
خلک د پرده سیستم ډېر مس یوز کوي. پرده سیستم صرف دی له علاوه ښځې به په پټو کې کار کولو, او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي, هغه شوتلې روریبي یا هغه سبزي راوچتوي. هلته لیبر پاور نشته, تا سره هلته 60% ستا ښځې کار کوي په قبایلی سیمه کې. نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې سادلی. ولې؟ ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې, شوتل نشي کولې, ریبل نشي کولې, مال بچو چې ستا کم مال به ستا چې کم غوا میخې وي هغه به ستا ښځې, هغه ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو, غوړي ستا ښځه جوړوي, پیستا ښځه دغه کوي, هغه خرڅوي هم, هغې نه پیم جوړوي, هغې نه کوچم جوړوي, هغې نه شملې هم جوړوي, هغه بیا ځي پټو ته هغې له خید خوراک هم روړي. نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه راغلل یو بل دا سیټ بیک هم هغوی پرده نه محرم نه بغیر نه, نو هغې څه چل وکړو, ډېرې ښځې په کورونو کې کېناستې, هغه ښځې چې کم لیبر فورس, هغه ښځې چې کم کارونه کول په پټو کې, هغه ښځې چې کم مال ساتلو, هغه ښځې چې کم به غوړي جوړول, کم هغه ښځې چې کم به قالینونه جوړول, هغه ښځې بیا کورونو کې کېناستې. هغې بیا څه چلو شو بیا هغې کې نورې کیسې دي ډېرې چې هغه ما ته ځان ډېر بدم ښکاري, او هغه نه هایلایت کېږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې. خو هغه مجبوره ده, هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده, او هغې ته ته وایي چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی, ستا دا پرده دغه شي. او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه.
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر, باجوړ, مومندو او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بېکورۍ ژوند کوي. دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د ښه کولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي, په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
پخواری داغی بچی پخواری پکور کی دا پخلی سے نہیں پکور کی چاغ دا پہ پخی اور نور رسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخذ بس تو چیز بیبی نے مخ پوڑان دے سل لاڑا شی اس ایون زد تعلیم دا پارا دتا وای ما چې په پښتنو سیمو کې یونیورسيټیانو او سبقونو دغه وخت ده کنه نو په دیتا بجلی نه میسر نه ده نو هغه سټوډنټ به څه سبق وایي چې په خېډه وګي سار د ناشتې نه ځي سار به چی نه ځي او د شپه چې راشي د یخنۍ نه کړوک ناستې او د بجلۍ ډیوه نه وي ورته بې له مومبتۍ راوړي لا لالټین لګي نو هغه ته به څوره شي.
او اوس هم یو بل رپورټ.
Hey, Minama, meri dictionary mein impossible ka shabd hi nahi.
Achha, kahan se kharidi aisi bakwas dictionary?
دا د هندی فلمونو تکړه هنرمنده دیپیکا پډوکون ده. هغې په 2008 کال کې په فلمی نړۍ کې قدم کې خود. په 2009 کال کې هغې په اوم شانتی اوم فلم کې د شاهرخ خان سره کار وکړ او زیاته کامیاب شوه. له دغې وروسته هغې په کنگ فو, چاندنی چوک, ٹو چاینا او نورو داسې فلمونو کې کار وکړ. په 2012 کې هغې په فلم کاکټیل کې د سیف علی خان سره کار وکړ او دغه فلم هم کامیابه وګرځید. دین اوګوستو دپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک. هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوي دي. د دپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی, هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي. په 2015 کال کې هغه په پیکو, باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ. په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار له وجې هغه جایزې هم ترلاسه کړې. باجی راو مستانی د هغه یو کامیاب فلم وګرځید. په دې فلم کې هغه سره رنویر سنگھ کار کړی دی چې دوانه ډیر ښه ملګری هم دی.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق,
بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق۔
فلمونو کې د راتو وړاندې هغه ماډلنګ هم کړې او یو کامیاب ماډل ګڼل کیږي۔ دیپیکا د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې په 1988 کال کې زیږیدلې وه۔ د هغه پلار پرکاش پاډوکون د بیډمنټن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی۔ د دیپیکا یو خور ده، هغه زیاتره وخت په بنګلور کې تیر کړی دی۔ دیپیکا خپله هم د بیډمنټن یو ښه لوبغاړی ده، خو بیا یې ماډلنګ شروع کړو۔ دیپیکا پاډوکون په 2015 کال کې این ڈی ٹی وی ته په یوه مرکه کې وایي دا په تیر وخت کې د سخت ډپریشن یا ذهني ناروغۍ نه تیره شوه، هر وخت په یې زړه خپه و او نه به پوهېده چې څه وکړي۔ هغه وایي دا هغه وخت و چې کله به د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ ځواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه۔
I always had my mind to help me recover. What do I do in a case like this where my mind itself is, now my mind is not talking to me, so now where do I go? Now what do I do?
دیپیکا وای د خبرې زکه هم کبي چې خلکو کې پوهه پیدا کړي چې څنګه بعد ذهني ناروغي یا ډیپریشن مقابله او علاج کوي۔ دیپیکا وای هغه په مهنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې مهنت سره یو انسان پر مخ تللی شي۔ دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان۔
پشتون دامن کام دے، پشتون دامن کام دے، پشتون۔